د ازادۍ رادیو مخمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې خبرونه کې به واورئ چې د ولسمشر ویان وایي د طالبانو وروستۍ حملې به د سولې لپاره د حکومت پر ژمنه اغېز ونه کړي. نور مطالب هم لرو. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، د خبری مجله ز احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې فریبا ظاهر چمتو کړي دي.
ولسمشر مانی په هیواد کې د جګړو د ډیرېدو په تړاو په قطر کې د طالبانو پر مشرانو انتقاد کړی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د کونړ په مرورې ولسوالۍ د پاکستان د پوځ راکټي بریدونه غندلي او په نړۍ کې په کورونا وایروس تخته شوي کسانو شمیر تر 30 میلیونه واوښت. د خبرونو تفصیل. ولسمشر مانی په هیواد کې د جګړو د ډیرېدو په تړاو په قطر کې د طالبانو پر مشرانو انتقاد کړی. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي نن ازادي راډیو ته وویل چې راپورونه ښیي یو شمېر هغه طالبان چې د حکومت له زندانونو خوشې سوي بیرته جګړو ته ورغلي دي. صدیقي زیاته کړه
مسؤلیت ادامه خشونت ادامه حملات
د تاوتریخوالی او تروریستي بریدونو د دوام مسولیت د طالبانو دی. په تیر بیا په قطر کې د دې ډلې مشران مسول دي، ځکه دوی په هغه شمنه چې په لومړي سر کې کړې و عمل نه دی کړی.
وسوالو طالبانو تر دې وړاندې د جګړو ډګر ته د خوشې سوي طالبانو د بیرته ورتګ ادعا رد کړې وه. د خوست د ځدی میدان ولسوال نن په یو وسلوال بریټ کې وشل سو. د پکتیا د ولیوان عبدالرحمن منګل رسنیو ته پاستول پیغام کې ویلي چې عبدالحی ځازی لخپل وساتون کې سره هغه محل وشل سو چې له خوست څخه کابل تروانو.
د خوست ولایت د ځدی میدان ولسوال عبدالحی ځازی چې له خوست څخه د کابل پلور روانو، د لوګر اړوند د التمور په ساحه کې وربند بریټ تر سره شوی چې په نتیجه کې د ولسوال په ګډون یو تن ساتونکو شهیدان شوی، یو بل تن قومي مشر ملک حسن جان زخمی شوی او ډرایور ته کوم زیان رسیدلی.
شغل منګل ونول چې د بریټ چا کړی خو په دې وروستیو کې د ځینو نورو چارواکو د هدفې وژنو تور پر وسلوالو طالبانو پورې سویدی. طالبانو تر اوسه د وروستي پیښې په اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د کونړ پر مرورې ولسوالۍ د پاکستان د پوځ راکټي بریدونه غندلې دي. د بهرنیو چارو وزارت په ویلامی کې نن راغلی چې د افغانستان پر خاوره د دې ډول بریدونو دوام د دوړو هیوادونو اړیکو ته زیان رسوي. ایلامیا زیاتوي چې د پاکستان د اقدام له افغانستان سره د دې هیواد د هغو ژمنو خلاف دی چې د دوړ خیزو اړیکو د پیاوړتیا او پاللو په برخه کې کړی دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ایلامیا زیاتوي د میزان یا تل په 28 شپه پاکستانی پوځیانو د کونړ په مرورې ولسوالۍ ولیک پر استوګنځایونو 15 راکټونه وشتلې دي چې یو ملکی وګړی پکښ وژل شوی او درې ماشومان ټپن شوی دي. د پاکستان پوځیانو تر دې وړاندې هم په کونړ ولایت کې پر بیلابیلو سرحدي ولسوالۍ ورته بریدونه کړی دي. د سیمې خلک حکومت تورنوي چې د دغو بریدونو ته قاطع ځواب نه دی ویلی. زموږ غلا زده راډیو ری په نړۍ کې په کورونا وایروس اخته شوي کسانو شمیر تر 30 میلیونه واوښت. د امریکا د جانس هاپکنز په هنتون د نن ورځې شمیرې ښیي چې په نړۍ کې له همدې ناروغۍ څخه څه باندې 1,100,000 کسان مړه شوي دي. اټکل کېږي چې رښتونې شمیرې تر دې ډېرې لوړې وي، ځکه ډېری کسان د کووید 19 ناروغۍ علائم نه لري او ازموینې نه دي ورکړي، او هم ځینې هیوادونه تورن دي چې اصلي شمیرې د سیاسي ملحوظاتو له کبله پټوي. په اروپا کې په وروستیو 2 ورځو کې د دې ویروس مثبتې پیښې 40% ډېرې شوي دي. له همدې کبله ځینې هیوادونه نوي محدودیتونه لګولي او یا غور ورباندې کوي. په اروپا کې د راپورونو له مخې د کورونا وایروس څخه د مړه شوي کسانو شمیره تر 2,500,000 اوښته ده. د فرانسې چارواکي په دې هیواد کې د یو مشکوک کس لخوا د یو شون کې د وژنې په تړاو عملیات پراخوي. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر جیرالد دارمانین نن په دې اړه وویل
د پولیسو عملیات دوام لري او پر راتلونکو ساعتونو او ورځو کې به هم دوام وکړي. په دې اړه نور څه نشم ویلای.
د اکتوبر په 14 د پاریس په څنډو کې یو 13 کلن ځوان د یو شونځي د تاریخ د ښوونکي سر پرې کړ. په خپل بریټ کونکو د پولیسو په ډزو وژل سو. ویل کېږي دغه ښوونکي چې ساموئل پاتی نومیده د رواني میاشتې په لومړیو کې په خپل ټولګي کې د مسلمانانو د پیغمبر کاریکاتور زده کونکو ته ښودلی و. دا هغه څه دي چې د نړۍ مسلمانان یې سپکاوی بولي. لومړني تحقیقات ښیي چې دغه ځوان د چیچن اصلي وګړی دی او په ماسکو کې زیږېدلی، خو لا هم په دې اړه تحقیقات روان دي. او بلجیم، هالند او جرمنی په 2020 کال کې د شزو د فوټبال د نړیوال جام لوبو لپاره د کوربتوب غړي هڅه پیل کړې ده. دغه هیوادونو نن ویل چې دا پروګرام د درې ملاته یو ګل په نامه مختوړي. د فوټبال نړیوال فدراسیون تر اوسه په دې اړه د وړاندیزونو د منلو لپاره یو ضربلا جل نه اعلان کړی. استرالیا او نیوزیلند په 2020 کال کې په ګډه د شزو د فوټبال نړیوال جام لوبو کوربتوب کوي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 25.5، هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 24.5، کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 24.5، مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 22.9، او جلال آباد اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 31.5.
ل آزادۍ رادیو مخامنۍ خبری مجله اوري. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو.
و باوري چې د افغان ولسمشر ویان وایي حکومت د سولې لپاره د هڅو پر ژمنه ولاړ دی او د طالبانو حمله به هوډ بدل نکړي. د هیواد په بیلابیلو برخو کې د جګړې په سنگر کې پراته سرتیری څغواړي او په څه حال کې دي؟
شلمه ورځ ده چې موږ د دشمن د پاسه ماشره یو. د ناوې پولیسوالۍ کې په کمپ مومن خان کې زخمیان راته پراته دي، دشمن څاورونه را باندې نړولي دي.
د کابل د امنیت د ښه کولو لپاره د نویو اقداماتو په ترڅ کې د کورنیو چارو وزارت وایي 2400 پولیس افسران په جرمونو کې د لاس لرلو په تور نیول شوي دي، خو دا کسان څنګه د پولیسو لیکو ته ننوتي دي؟
قومي سیستم په دې وزارت کې کاملا مسلط دی. مشکل اساسي په رهبرۍ کې دی، په همدغه ګمارنه کې دی.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې له 40 میلیون د کورونا وایروس د مثبتو مواردو د شمیر له زیاتېدو وروسته د نړۍ هیوادونو کوم نوي تدابیر تر لاس لاندې نیولي دي؟ نور مطالب هم لرو.
له ازادۍ رادیو مخابنۍ خبری مجله اوري ورزو د خبرونې لومړی راپورته. د افغانستان جمهوری ریاست وایي د طالبانو لخوا حملو ته زور ورکول به د سولې لپاره د حکومت پر هوډ اغیز ونه کړي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی وایي چې د دولت د سولې مرکچی پلاوی به څومره چې لازمه وي په قطر کې پاتې شي. ښاغلی صدیقی په قطر کې د طالبانو مشران د هغو خلکو په وژنه ګرامو بلل چې په وروستیو جګړو کې وژل شوي دي. په دې اړه له کابله د فیروزی عزیزی راپور واورئ.
د بدخشان، فیض آباد او د هلمند لښکرګاه پر ښارونو د طالبانو له حملو وروسته د دولتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړې شدت موندلی. د جمهور رئیس ویان طالبان ته خبرداری ورکړی چې د تاوتریخوالي زیاتول به د سولې په برخه کې د حکومت پر هڅو اغیز ونه کړي. صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې حکومت له قطر نه د مرکچي پلاوي د بیرته راستنولو کوم پلان نه لري.
د افغانستان حکومت او نړیوال مونږ په ګډه نوزن تلاش کوو. زموږ حیات قطر کې دی. مونږ د سولې کې نه غواړو چې کوم شاتګ راشي. مونږ کاملا سولې لپاره تعهد لرو، خو وینو چې طالبان جګړې ته نور هم لاس وهي. د طالبانو حملې پر هلمند او پر غور کې زموږ خلک په وړاندې دا شی چې دوی سولې لپاره تعهد نه لري.
ښاغلی صدیقي وایي داسې راپورونه شته چې د افغانستان له زندانونو یو شمېر آزاد شوي طالب بندیان بیرته د جګړو لیکو ته تللي دي. دا خبرې داسې مهال مطرح کېږي چې مخکې د دولت د مرکچي پلاوي غړي نادر نادري ازادي راډیو ته ویلي و چې که وضعیت په همدې ډول دوام ومومي، د سولې افغان مذاکراتي پلاوی به د مذاکراتو د دوام په اړه له سره غور وکړي. د طالبانو وروستیو حملو د نړیوالو غبرګونونه هم راپارولي او دغه ډله یې د دوی او امریکا ترمنځ د توافق په ناقص تورنه کړې ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په خپل ټویټر پاڼه لیکلي دا باور چې د مذاکراتو په میز کې د امتیاز د ترلاسه کولو لپاره تاوتریخوالي ته شدت ورکول سي ډېر ګواښونکی دی. دا شن کړنه کولی سي د سولې پروسې ته زیان ورسوي او د پخوانیو افغان رهبرانو د ناسمو محاسباتو د تکرار لامل سي. موږ باید په هغه خبره او محتوا چې وکړی سي په اساس مذاکره او تفاهم وسي پابند اوسو. همدارنګه په کابل کې د امریکا سفارت شارز دفیر راسویلسن هم پرون ماخام په غور ولایت کې د یو بم د چودنې په خبرګون کې په افغانستان کې د وینې تویدنې د زر تر زره درېدو غوښتنه کړې ده. بلخوا په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت ناټو ځواکونو ویان سینې لیګیت په خپله ټویټر پاڼه خبرداری ورکړی چې په هلمند او فرا کې د امریکا هوایي حملې یوازې د افغانستان د دفاعي او امنیتي ځواکونو د دفاع لپاره سوي او که پر دوی حملې وسي دا حملې به دوام ومومي. طالبانو امریکایي ځواکونه له دوی سره د سوي هوکړې په نقص تورن کړي دي. هغه ادعا وی چې امریکایي چارواکو رد کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندي مورګان اورتګاز د طالبانو د دغه تور په اړه په ټویټر لیکلي چې موږ د طالبانو ادعا د امریکا د تخلفاتو په اړه ردوو. د افغانستان خلک سوله غواړي. د امریکا طالبانو توافقنامه او د امریکا افغانستان ګډه اعلامیه بشپړ پاتې کول د سولې پروسې لپاره حیاتي ده. دا خبرې داسې مهال مطرح کیږي چې دا مهال د بدخشان په فیض آباد ښار کې جګړه روانه ده. راپورونه وایي چې د دغه ولایت اتمه ناحیه په بشپړ ډول طالبانو تر ولکې لاندې ورغلي او سقوط یې کړی او په درېیمه او څلورمه ناحیه کې شدیده نښتې روانې دي. په هلمند کې لا هم د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. له دې سره له تیرو دوه ورځو را په دې خوا په میدان وردګ ولایت کې هم د نښتو او د امنیتي ځواکونو د محاصرې په اړه راپورونه ورکړل سوي دي. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان وایي په هلمند ولایت کې جګړه د پای ته رسیدو په حال کې ده او په بدخشان کې د طالبانو د مخکې تګ په اړه راپورونه ردوي. تازه طالب ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په یو پیغام کې ویلي چې د حملو د شدت دلیل د هغو حملو په غبرګون کې کیږي چې په خبره یې د دغې ډلې پر وړاندې افغان ځواکونه کوي. طالبانو له امریکا سره په دوحه کې د فبروري په 9 نیټه توافق کې د تاوتریخوالي د کمښت په اړه ژمنه کړې ده.
له کابل نه د فیروزي عزیزي راپور مو اوریدم. د همدې موضوع په اړه مې د ولسی جرګې په 13 دوره کې د امنیتي دفاعي کمیسیون د غړي صالح محمد صالح نظر پوښتلای دی. ښاغلی صالح په پیل کې د پښتنې ته ځواب وایي چې طالبانو د جګړو د بندولو لپاره د امریکا غوښتنې له پامه وغورځولې. آیا دا د دوی ترمنځ د اعتماد د له منځه تلو په معنا ده؟
د طالبانو او د امریکا په منځ کې چې کومه موافقه شوې ده هم په یو بل باندې تورونه لګوي چې د دې سرغړونې کړې دي. د خلکو امیدونه او د افغانستان ولس امید دا و چې د سولې خبرې به شروع شي او جنګونه به کم شي. ولې متاسفانه هغه څه ونه شوه. جنګونه زور اخیستی دي. دغه انتخابونه په یو بل باندې کوي. د شک نشته چې طالبان هم په اخرو کې په ځینې ولایتونو باندې
دوه خواوې پر یو بل باندې تورونه لګوي. مخصوصا په دې وروستیو کې وروسته له دې چې امریکایانو په هلمند کې د طالبانو پر سنگرونو هوایي حمله وکړي طالبانو سخت اعتراض وکاو. د دوی ترمنځ هغه اعتماد چې په تیرو څو میاشتو کې د قطر د موافقې له لاسلیک نه وروسته ښکارېده هغه له منځه تللی؟
نه وګوره دې شک نشته چې عملي شوی هم نه دی. خو ډېر په سلو کې 95% به وو چې هغه دوړو په منځ کې چې کومه موافقه شوې ده هغې ته یو بل ته تقریباً پاتې شوي دي. که تاسې وګورئ د موافقې نه وروسته په امریکایانو یا په بهرني ځواکونو باندې حمله نه ده شوې او دوی هغې وخت کې متوجه چې د دې موعدم دا وه چې په لویو ښارونو معاملې نه کوي. نو کله چې هلمند لوی ښار دی چې په هغې حملې وکړې نو امریکایان مجبور شو چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو دفاع وکړي.
بله مګر کله چې امریکایي لورې له طالبانو غواړي چې حمله بندې کړي طالبان واګ نه نیسي. ولی
نو زما په نظر باندې هغه وخت سره طالبان د سوي چې زموږ موافقه د تاسو سره شوې ده موږ تر څو پورې چې افغانستان حکومت خبرو ته غاړه نه ویخي زموږ شرطونو ته غاړه نه ویخي دوی په دې حملو ته زور ورکوي. یو دې شک نشته چې د دواړو د امریکا او د طالبان منځ کې دونه ډېره بېتباري نشته. صرف تصور به زموږ دا وي خو هغې اور داده چې دواړه خپل موافقې ته ژمن پاتې کیږي. مشکل دلته د افغانستان او د طالبانو په منځ کې.
بله صالح صاحب په قطر کې د سولې خبرې څومره زیانمنېدای شي مخصوصا چې امریکا یې منځګړتوب کوي؟
ګورې دې شک نشته دغه یو ډېره ملي پروسه ده او د ټولې دنیا او خاص کر د افغانستان ولس او سترګې په لاره. ولې متاسفانه څنګه چې لازمه ده هغه د اولې ورځې نه هغه اقدام په ښه شان سره ونه شو. نو دلته دواړه طرفونه په خپلو خبرو ټینګ ولاړ دي او کله چې دواړه طرفونه په خپلو خبرو ټینګ ودرېږي نو دلته منځګړتوب ته ضرورت دی. او د دنیا اصول هم دا دي چې هیڅ وخت کې دواړه مدیان په یو میز باندې نه شي جوړېدی او نه لارې ته راتللی شي. که تاریخ په اوږدو کې وګورئ پدې سیمه مرجی وی چې دوه خبره واوري به خو ته خو وي بده ته بده وي زه دا اول ورته نه ده په خبرو من شک لرم چې دا خبره چې دواړه طرفونه په میز ناسي د نن دی نتیجې ته نشي رسیدلی خبره دا ده چې دې موضوع سرچپه شروع کړل دا 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 زما په نظر منی صرف وخت ضایع کوونه ده
بلې یو روسي پښتنه سالي صاحب چې ستاسو په نظر حکومت او طالبان پرختیا هم د سولې روانو خبرو تجمن دي او کده امریکا د فشار په نتیجه کې په دوحه کې خبرو ته ناستي
زما چې څونو نظر زما خپل تحلیل دا ده چې سولې تجمن نه دي دلته پات درم ګړی وی
څوک
وی چې د دوړو خبرې واوري او دا غینه روسه په دې فشار راوړي چې تاسو خبره غلطه ده یا تاسو خبره ښه ده یا دا تطبیقول ولده دلته د سټنشت دوړو په میز ناست یو وای ته بداو کې بل وز بداو کونه دغه موږ دینه چې تر سیګو چې دا خبره نتیجه نه ورکړي دلته تم د حکومت طرفداران ټول لته ناشتي بل هغه طرف ته ټول جنگي کسان ناشتي نو زما په نظر منه امید نه لرو دا خبرونه
د ولستی جرګې په خوانی غړی صالح محمد صالح و چې لا آزادې رادیو سره په خبرو کې د سولې پر روانو هڅو د روان تشدد پر اغیزو خبرې کولې زموږ خاګ له آزادې رادیو اوري
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له آزادې رادیو
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړیوي په یو شمیر ولایتونو کې پر روانو جګړو کې ګڼ شمیر افغان سرتیری د طالبانو لخوا کلاباندی او د اکمالاتو لکمخت سره مخامخ دي د افغانستان دفاع وزارت د ستون زمانی خو وايي تر روستي هدا کوشش کوي چې د ستونزه اواره کړي
د هلمند په ناوی ولسوالۍ کې یو شمیر سرتیری وایي نږدې شل ورځې کېږي د طالبانو لخوا کلاباندی د دوی په وینا افغان امنیتي بنسټونو سره یې په وار وار اړیکې نیولې خو تر دې د مې غږ نه دی اورېدل شوی په هلمند ولایت کې د 215 میوند قلوردو د لومړي لیوا لومړي کنډک لومړي ټولي قماندان اغا ولی ازادي رادیو سره خبرو کې وویل دی او سلور وش نور ملګری په یا ټولی کې چې د مومن خان کمپ نامه مشهور دی کلاباندی
نن شلم ورځ ده چې موږ د دشمن د خاصه ماشره یو د ناوی پولیس والی کې په کمپ مومن خان کې زخمیان را ته پراته دي دشمن تاورونه را باندې نړولې دي په خزو کې مقاومت کوم د شپې او د ورځې جنگ را باندې شروع دی د مقامات متر اوسه پرې کړې دي خو لوړ مقامات مې زخت اوسه متاسفانه نه دی اوریدل
د خغلی ولی په خبره په یا ټولي کې ډیری سرتيري ټپيان دي خو د لیگ لپاره امکانات نشته د په داسې حال کې دا چې 13 ورځ په خوله رسنیو کې د میدان وردګو ولایت جلریز ولسوالۍ کې د کوټا اشرو کم کې کلابند سرتيرو د خپل وضعیت ویډیو په خوله رسنیو کې خبره کړه د ویډیو کې د عبدالجبار په نوم سرتيري ویل چې د اکمالاتو د کمخ سره مخ او ټپيان ورته پراته دی په ټولنیزو رسنویو د دغه ویډیو لخبریدو ورسته په دفاع وزارت انتقادونه وشول چې بل اخره یاد وزارت په یو اعلامیه کې د یاد واسکر ستونزو ته د رسیدو راپورونه ورکړل د ولسی جرګې یو شمیر غړي همدې موضوع ته په انتقاد وایي چې د هیواد په سلروشتو ولایتونو کې سخته جګړه روانه ده او یاد ولایتونو کې افغان سرتیری په سخت وضعیت کې جګړې پر مخ بیایي د ولسی جرګې د دفاعي کمیسیون غړي غلام ولی افغان ازادي رادیو سره خبرو کې وویل د ولایتونو ترڅنګ د هلمند په هغو ولسوالیو کې چې جګړه روانه ده ډیر شمیر افغان سرتیری کلابند او د اکمالاتو له کمښت سره مخ دي
د افغانستان په څلورشت ولایتو کې د نو د معلوماتو د قراره د شل نه د څلورشت ولایتو د افغانستان کې اوس په حال تودد او ګرمه جګړه روانه ده د جګړې لیکې ډیره ګرمي او تودې او زموږ افغان امنیتي دفاعي ځواکونه په بازي مناطقو کې واکېن د مسيري په حالت کې شپه ورځي سباقي
خود افغانستان دفاع وزارت د معلوماتو لمخې وس مهال شل ولایتونو کې جګړه روانه ده چې هلمند میدان وردګ بغلان بدخشان او فرا ولایتونو یو شمیر سیمو کې زور اخیستای دی د دفاع وزارت په وخت افغان سرتیرو ته اکمالات رسولو او ټپيانو لیک برخه کې ستونزې مني خو په هلمند ولایت کې د کلابند سرتیرو په اړه څه نه وایي د دې وزارت مرستيال شاه محمود میاخیل کابل کې د امنیتي سرتیرو رو فراغت غونډه کې وویل
موږ د جنگ په حالت کې یو کله امکانات نه رسی البته په بعضی وخت کې به مشکلات وي تاسو ولنه په هلمند کې د دوه پولیسو د انتقال لپاره زموږ دوه هلیکافټرو ټکر وکړه او اتکاسه موږ قهرمان پیلوټان د لاس ورکړ مشکلات شته خو هغه څه چې د حکومت په توان کې ده هغه به کوي او ستاسو حمایت یوازې دلته نه بلکې په سنگر کې به موږ ساسي حمایت کوو.
د راپورونو له مخې له دې وړاندې هم په یو شمیر ولایتونو کې د جګړو پر مهال ګڼ شمیر افغان سرتیري کلابند، اسیر او د اکمالاتو له کمښت سره مخ شوي دي، هغه څه چې د افغان امنیتي بنسټونو پر وړاندې یې د خلکو نیوکې راپورته کړي دي.
له کابله د ډیوې نادر راپور مو اوریده. په لغمان کې نن سلګونه کسانو په یو غونډه کې د جګړې پر ښکېلو خواوو غږ وکړ چې د وینو بهول ودروي او سوله وکړي. د دوی ویل د جګړې اصلي قربانیان ملکی وګړي دي چې نور د دې حالت زغم نه لري. په دې غونډه کې چې په مرکز مهترلام کې جوړه شوې وه، د لغمان مخورو ځوانانو او سیمه ییزو اوسیدونکو برخه اخیستې وه. سهارګل امیرزای هم دې غونډې ته ورغلی وو.
د لغمان سلګونو ولسونن په ولسی غونډه کې ویل چې د جنگ خېلې خواوی باید لمړی ټوپک پر ځمکه کېږدي او بیا د سولې خبرې پیل کړي. د لغمان اوسیدونکو نیوکه کوله چې ګوندې له یوې خوا د سولې خبرې روانې دي او بل پلو جنگ له ملکی وګړو قرباني اخلي. د دوی لړلې قومي مشر سید حضرت او د ځوانانو پاستاز ولی ذبیح الله نیازی ویل چې د جنگ خېلې خواوی د سولې ته د رسیدو لپاره لمړی وربند وکړي او د یو بل پس غملو سره د سولې لار خپل کړي.
سیو د مطالب جان او د قران شریف نو یو کوا مور مور د خلک نور دا غریب دا بیچاره ملک مور نه او می خراب وای حکومت هم دا وای چې خدای خاطر وکوا قران شریف ته وګوره د لوی لوی مرمۍ د کلو باندې مور وروا
د جګړې په دواړو ښکېلو خواوو باندې غږ کوم او غوښتنه کوم چې د سولې لار غوره کړئ. د افغان ملت له دردونې او ځورونې، د ملت د هوسا ژوند د ورانولو په پار نور خپلې مټې او ټوپک مچې پورته کړی دا په مځکه کښېږدئ. له دغو ناخوالو جګړو څخه خلاص واخلئ.
د لغمان د نننې غونډې ګډونوالو وویل چې ملت نور ستړی شوی، سوله غواړي او باید نورې د صبر او زغم ازمایښت پای ته ورسیږي. دوی همداشان وسلوالو طالبانو ته په خطاب کې وویل چې په بریدونو او چاودنو کې د دوی له بچیو او ملکی وګړو غیر بل څوک نمرې نو باید بسې کړي. د دوی له ډلې قومي مشرانو تورجان او شامرد خان وویل
دا د هر سپینګری ځوان کونډې یتیم او د دې وطن د هر وګړي هیله او ارزو ده چې په دې هیواد کې یو دایمی صلح راشی په خپل مس کې سره کېلو د خپل نور عمرو او د خپل مشکلات د صلح او د تفاهم د لارې نه حل کو.
من طالبانو ته ول دا کوم انفجارات تاسو په دې ولایتو کې کوي د امریکایان نمري د زمونږ بچی مري د حالات هیڅ افغان ته د منلو وړ نه ده چې د امریکایانو تړون منه او خدای او قران او شریعت نه منه او ته یې ځان ته مسلمان وای.
که څه هم افغان حکومت ته وسلوالو طالبانو تازه د دغو څرګندونو په تړاو څه نه دي ویلي، خو دواړو غاړو د هیواد په کچه د جګړو سنگرونه توده کړي او یو تر بله د درنو زیانونو اړولو ادعا کوي. سهارګل میرزا، ازادي راډیو، لغمان.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په تیرو دوو کلونو کې 2400 پولیس افسران له جنایي مجرمانو سره د مرستې په تور نیولې دي. د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح چې دوه ورځې مخکې په مستقیمه توګه د کابل د امنیت مسؤلیت ورسپارل شوی ویلي، د لویو او وړو مجرمینو لستونه هم د پولیسو د حوزو امرانو ته ورکړل شوي دي. له کابله خان محمد سین راپور راکوي.
له هغې وروسته چې د جمهور رئیس لومړي مرستیال امرالله صالح د کابل د امنیت د ټینګولو مسؤلیت پر غاړه واخیست، پر خپلې فیسبوک پاڼه یې لیکلي چې د کابل ښار ټولې کوڅې، سرایونه او سیمې تر استخباراتي پوښښ لاندې راغلي دي. ښاغلي صالح لیکلي، د ناحیو، حوزو او سیمو د لویو او وړو مجرمینو لیستونه هم د حوزو آمرینو ته ورکړل شوي چې د اقداماتو لپاره بشپړ اطلاعات دي. د جمهور رئیس لومړی مرستیال دا هم ویلي، د بی سند موټرو خاوندانو ته دوه میاشتې وخت ورکول کیږي چې خپل اسناد قانوني کړي. د همداشان د قانوني اسنادو لرلو پرته د نیمه کار لوړ پوړو ودانیو خاوندانو ته خبرداری ورکړي چې تر کار لاندې ودانۍ به ونړول شي. په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت په جرمونو کې د سلګونو پولیسو لاس لرل افشا کړل. د دغه وزارت د کورنی امنیت رئیس داود حساس د دوشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل د پولیسو دغه مامورینو په بیلابیلو جرمونو کې لاس درلود.
در مجموع په تعداد 2300
په ټوله کې 2303 نوي پولیس او یو شمېر غیر نظامیان چې په جرمونو کې له پولیسو سره لاس درلود نیول شوي او دوسیې اړوند څارنوالۍ ته استول شوي دي.
چارواکي وایي نږدې 1300 سکل نیول شوي دي. د 2000 نیول شو پولیسو لړلې 1400 په اداري فساد، 2 پر وژنو او 1225 د خلکو په ټپي کېدو تورن دي. همداشان 1.5 د زناو لواتت او 1450 د وسلوالو مخالفینو د نفوذي عواملو په تور نیول شوي دي. پوښتنه دا ده چې ولې د پولیسو مامورین پر دغو جرمونو لاس پورې کوي. د امنیتي ځواکونو پخوانی افسر محمد زمان آزادي راډیو ته وایي
دا دوه نقطې دي چې یو یې رهبري نشته دی په نرخونو دي په قیمتونو دي په واسطو وسیلو ډېر بدانه شغل شته دی ښه په کار پوی خلک شته دی خلک قومي سیستم په دې وزارت کې کامل مسالت دی نو مشکل اساسي په رهبرۍ کې دی په همدغه ګمارنه کې دی.
که څه هم د ښاغلي صالح او د کابل د امنیه قمانداني دفتر په دې اړه چې آیا په دغه دوو ورځو کې جرمونه کم شوي او که څنګه څه نه وایي، خو د لومړي مرستیال د دفتر د نشراتو رئیس رضوان مراد آزادي راډیو ته وویل ښاغلی صالح هڅه کوي چې د امنیتي بنسټونو په همغږۍ د کابل ښار په امنیت کې ښوالی راشي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
د ازادۍ راډیو د نننۍ ماښامنۍ خبري مجلې په وروستیو شیبو کې نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو. په نړۍ کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمیر پرون له 40 میلیون واوښت. په اروپا کې چې د دې وایرس د سرایت له کبله د مړینو شمیر له 2.5 لک کسانو اوښتی، ډیرو دولتونو بیرته سخت مقررات وضع کړي دي. جزئیات د نوریاس نوري په راپور کې.
په اروپایي هیوادونو کې چې په دې وروستیو اونیو کې د کورونا وایروس په چټکۍ پکې د خپرېدو په حال کې ده. په تیرو 2 ورځو کې پیښې په 100 کې 40 زیاتې شوې دي. د دغه وایروس چټک سره ډېر هیوادونه دې ته اړ کړي چې سخت مقررات بیا وضع کړي. پولن پرون اعلان کړ چې په وارسا کې یو لوی سپورتي لوبغالی چې د شاوخوا 85,000 نندارچیانو ظرفیت لري د کووید-19 پر ناروغۍ د اخته شوو کسانو د درملنې پر یوه ساحوي روغتون بدلوي. په دغه روغتون کې به د اکسیجن پر ماشینونو سنبال د 1500 ناروغانو لپاره خونې جوړیږي. په اتریش کې چې د کورونا مثبتې پیښې هره ورځ په زیاتېدو دي، صدر اعظم پرون د مخنیوي لپاره د یو لړ نویو اقداماتو په ترڅ کې اعلان وکړ چې په عامه سرپټو ځایونو کې دننه له 6 او د باندې له 12 زیات کسان نشي راټولېدی. په بلجیم کې چې د یوې میاشتې په مخه رستورانتونه او بارونه بند شوي، د شپې لخوا پر ګرځېدو راګرځېدو هم بندیز ولګول شو. سلووینیا پرون رسمن اعلان وکړ چې په هیواد کې د کورونا وبا خپره شوې ده. دغه اعلان د یوې میاشتې په مخه حکومت ته اجازه ورکوي چې له دغه وایروس سره د مبارزې لپاره نور محدودیتونه ولګوي. دغه د اروپا 2 میلیون نفوس لرونکي هیواد په اروپا کې لومړنی هیواد و چې په می میاشت کې ځان له کورونا څخه خلاص هیواد اعلان کړی و. تیره اونۍ په سلووینیا کې د کورونا د سلګونو نوي پیښو راپور ورکړل شو. چک جمهوریت په اروپا کې د کورونا وایروس نوې څپې تر ټولو ډیر اغیزمن کړی دی. په دې هیواد کې په دې وروستیو اونیو کې تقریبا هر ورځ پر کورونا وایروس له 15,000 د زیاتو کسانو د اخته کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. د دغه وایروس د سرایت د مخنیوي لپاره د نویو سختو اقداماتو له مخې د نومبر تر 3 پورې سینماګانې، تیاترونه، سپورتي ځایونه، موزیمونه او هنري ګالرۍ به بندې وي او له وړکتونونو پرته ټول ښوونځي د آنلاین په بڼه فعالیت مخته وړي. د ماسک اغوستل په ټولو عامه ځایونو کې اجباري دي. د فرانسې حکومت 2 ورځې مخکې په پاریس او څو نورو لویو ښارونو کې د ماښام له 9 بجو د سهار تر 6 بجو پورې ګرز بندیز اعلان کړ. دغه بندیزونه به 4 اونۍ دوام ولري. په متحدو ایالتونو کې وړمه ورځ د کورونا له 25,000 زیاتې نوې پیښې ثبت شو چې د کورونا د 14 ورځو ثبت شوو پیښو ته په پام دا په 100 کې 28 زیاتوالی ښیي. په دې هیواد کې د دغه وایروس له امله د مړو شوو کسانو شمیر نږدې 220,000 ته رسیدلی دی. په برازیل کې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا له 40,000 او د مړینو له 4,500 زیاتې پیښې ثبت شوي چې په دې سره په دې هیواد کې پر کورونا د ټولو اخته شوو کسانو شمیر له 5,200,000 کسانو اوښتی. کووید-19 ناروغۍ هم په دې هیواد کې د نږدې 1,450,000 کسانو ژوند اخیستی دی.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او ترچول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
دې خبری مجله په وروستیو څو شیبو کې یو د خبرونه پای ته ورسیده. شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې. سلطان محمد سرور په بلنیم ساته خبری مجله کې ستاسو کوربه دی او دا دی په سټوډیو کې دی.